انکه د سیمه ییزو خاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 900 ښځو څوکۍ پکې ګټلې دي.
له همکارې ناجیه ساپی څخه مننه چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو څه لیکلي دي. اسدالله لودین دغو ځینو خبرونو ته یوه لنډه کتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې ګټو او د پروژې د عملی کېدو پر وړاندې پرتو خندونه ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپي د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري، خو ورځپاڼې په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي د ټاپي پروژه یوازې د افغانستان نه ده، خو دا چې ډیره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی. د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره داده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده. په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوی وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پر پروژې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت راځي، او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغه پروژې د مالی لګښت واس نه لري. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه د ناهیلیو په تور تم کې درون سهار خوږ زیری. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشاله دي. د سرمقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض ګاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونشي زغملی او د دغې پروژې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغې پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په ټاپي پروژه کې طالبان هم ښکېل کړي، او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغې پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي.
وخت ورځې 10:15 شوې. د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان مهمو پیښو ته کتنه لرو. راپورونه وایي چې د کرم ایجنسی په پاړاچنار ښار کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 50 کسان نور ټپیان شوي، او رپورټونه وایي چې د زیاتو ټپیانو وضعیت وخیم او نازک دی. د افراطي وسلوالو یوې ډلې چې د دغه برید مسؤلیت منلی دی ویلي چې دغه حمله په سوریه کې د بشار اسد د رژیم او ایران لخوا د مسلمانانو د وژنې په ځواب کې کړې ده. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
پاکستانی چارواکي وایي 14 د کرم ایجنسی په پاړاچنار سیمه کې په یو مارکیټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې وشوه. د جرمني خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې د پاړاچنار په بازار کې دا 14 په داسې حال کې وشوه چې د ښځو په ګډون ګڼ خلک د تودو جامو د اخیستو په حال کې وو. د سیمې یو اوسیدونکي د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې ډول حملو عملان ونیسي.
داسنج دا خراب کورونه دی، دا د شیطانانو کار دی. پښه روح کال خل داسې کورونه کوي. حکومت دا فتنه کوي چې خپل دا خلکونه چې گرفتاری کې پښه وي پښتنونه وشي صحیح ملاقات وسره وشي دا ولې کورونه کوي بيځو بيځو موږ ته به ګناه خل ټول ترسيږي.
د دې حمله مسولیت د لشکر جنگوي په نوم د افراطي وسلوالو یوې ډلې چې پر فعالیت ظاهرا بندیز لګول شوی منلای. د دې ډلې یو ویان علي بن سفیان پرون له رویټر خبري اژانس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د دې بمی حمله په وسیله د هغو مسلمانانو غچ اخیستای چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد د رژیم او د ایران لخوا وژل شوی دی. د روانې میاشتې په لومړیو کې رویټر خبري اژانس خبر ورکړی و چې د زینبیون په نوم د پاکستان د شیعه ملیشو یوه ډله له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې په مقصد سوریه ته روانه شوې. ویل کیږي چې د دې ډلې اکثریت غړي د پړچنار د سیمې دي. په پړچنار کې د میشتو وګړو زیات شمیر شیاګان دي. پړچنار د کرم ایجنسی هغه سیمه ده چې افراطي وسلواله ډلې پکې فعال دي او په تیرو څو کلونو کې د سنی او شیا ترمنځ فرقوي نښتې هم پکې شوي او د ځانوژونکو حملو او د بمونو او ماینونو په چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوی دی. د پاکستان پاوز په دې او شاوخوا سیمو کې د افراطي وسلوالو ډلو او د فرقوي تشدد د لمنځوړو په مقصد پوځي عملیات کړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
روسیا وایي هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوي د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدای. دغو ډلو روانه اونۍ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه او وی ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روسیې له ولسمشر بشار الاسد وبخې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روسیا وایي د سوریې د کردانو په څیر مهمې ډلې د غونډې ته نوې بلل شوې. نور تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هیواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د ال نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربن هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرته لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمینې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هیواد د سرنوشت په اړه پریکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پریکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیه ویلی دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلی چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سیشن بې په ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت ته سو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د حاجی شمس الحق په نامه یو ګران اوریدونکو د هلمند له سنگین لیکلي دي چې د غازو پایپ لاین کار خو ډیر ښه کار دی. ډیر افغانان په کار مصروف سي، خو د دغه پروژې کار ډیر ګران دی. افغانان ځینې ناهیلي دي. دا څو کله کېږي چې دغه د غازو پایپ لاین دی، خو عملی کار نه دی پیل شوی. ګران حاجی صاحب، هیله لرو چې د تاسو دغه هیله ترسره شي. وخت دی ورځې 10:00 او 30 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مخکې له دې چې د ګوډې اچار پروګرام واورو، پام وکړي د لوبو له میدانه 19 پروګرام ته.
د لوبو لمیدانه
امچزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمن نوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د تیاریو په اړه درته ریپورت خبرو چې تمه ده له څو ورځې تمرینونو وروسته د هند هیواد لرشتو هلته د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي هم درځو چې په هند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره یو ګراوند یا لوبغاله ځانګړی شوی چې په اوترا پردیش کې دی او د نویدا په نوم ده په دغه ګراوند کې بعد افغانستان افغانستان سیالی لدی ورسته د افغانانو په کوربه توپ تر سره کیږي تر ورځې مخکې راځو ریپورت د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د جنوبی اسیا د سیالیو د تلولي د فاته لس ورځې وخت لري افغان ټیم په دغه لس ورځو کې د قطر په دوحه کې تمرین کوي څو کولی شي په هند کې د جنوبی اسیا په سیالیو کې په خپل ګډون سره سیالان مات کړي او تلولي خپل کړي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ده د افغانستان د فوتبال ملي ټیم چې د 2013 میلادي کال د جنوبي اسیا د فوتبال په سیالیو کې خپل سرسخت سیال هند مات کړ د دې اتلولې د دفاع لپاره یو ځل بیا هند ورزي د فوتبال فدراسیون چارواکي وی چې افغان ټیم اوس وخت د قطر په دوحه کې ده او لاس روزنی تمرینی لوب ورسته به هند تزي څو د جنوبي اسیا سیالیو په لومړی دور لوب کې برخه واخلي د فوتبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی ازادي رډو ته ویل چې افغان ټیم په دوحه کې سخت تمرین کوي او د مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره به په هند کې مخ شي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لوبغاړي د لس ورځو لپاره قطر ته تللی څو په دوحه کې تمرینونه وکړي او لس ورځو وروسته هند ته ځي څو د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي مونږ هند ته د جنوبي اسیا د سیالیو د تلولي لپاره ورزو دا مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره مخ کیږو ښاغلی کاظمی ویل افغان لوبډله اوس تر پخوا ډیره منظمه شوې ده او پکې شامل لوبغاړي هم له ډیرو سختو شرایطو وروسته ټیم ته انتخاب شوې دي د فوټبال فدراسیون لخوا هغه افغان لوبغاړي چې له بهره او دننه ملي ټیم ته د انتخاب دوی چانس ډیرو درې ورځې په کابل کې تمرینونه برابر شول او بیا وروسته دوه ته ولړل چې یو لړ سخت تمرینونه هلد تر سره کړی اخو د ورزش په تیره د فوټبال ځینی په خوانی سری او کارپوهان ټینګار کوي چې افغان ټیم ته د جنوبي اسیا د سیالیو ګټل ډیر مهم دي ځکه کله خپل اتلولي دفاع و نه کړه نو بیا به ډیر ورسته پاتې شي یاسین محمدی یو هم د غوتیرو څخه چې ټینګار کوي باید د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبغاړي او روزونکو پلاوي خپل ورتیا وخی او پرینګ دي چې د 2013 کال د مقدماتي سیالیو په څیر له ناکامۍ سره مخ شي
در مقدماتي جام جهانی
د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې کڅه هم افغان ټیم د فوتبال فدراسیون میلیونه ډالر مصرف کړل خو په خواني روزونکو پلاوي سره د پامور لاستراوړنی و نه کړي خو بیا هم د جنوبي اسیا په سیالیو کې یو امید شته کوم ټیمونه چې په لومړي دور کې لمغ سره مخ کیږي کولای شي په اسانۍ ماته ورکړي خو که هند د دویم دور په لومړي لوب کې لمغ سره مخ شي دا به ستونزمنه وي چې په اسانۍ ماته ورکړي
اولش بگذره
د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې چې لوبي د هند په کیرالا ښار کې کیږي